ستړي مشه قدرمند اوریدونکو شاهین بنری مو د مشال ریډیو په دې او ساته خبرونه کې تاسو هر کلی کوم د دې خبرونه ډیره برخه د قبایلی سیمو د پاره زمونږ خصوصي خبرونه د کرخې په غاړه زنګړې شوې ده. نن به د کرخې په غاړه کې په پاکستان کې د اسامه بن لادن په وجنه او د غینې روستو چې کوم صورتحال مخې ته راځي باغې خبرې کوو باس پکو. خو اولمبی ورزو بوریوال کاکړ ته چې خبرونه تی وورو دو بجې شوې دي پښتونخوا کې. نو بوریوال کاکړ او د دې خبرونه
لمړی د مهمو خبرونو سرچکې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي د اسامه د وژلو عملیات امریکا په خپل سر کړی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پارلمان پر غړو غږ کړی چې ملي یووالي ته دی دوام ورکړي او په کراچۍ کې د تاوتریخوالو په تازه پیښو کې شپږ تنه وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي د اسامه بن لادن د وژلو لپاره عملیات یوازې امریکا ترسره کړی وو. په امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې د یوې لیکنې له لارې ولسمشر زرداری زیاته کړې ده چې پاکستانیو چارواکو ته دا نو معلومه چې د القاعده مشر په ایبټ آباد کې دی. ایبټ آباد هغه ښارګوټی دی چې له اسلام آباد څخه یوازې 115 کیلومتر لري په شمال کې پروت دی. پاکستانی ولسمشر دا هم ویلي که څه هم د اسامه د وژلو په عملیاتو کې پاکستان نه شامل خو د هغه په خبره د امریکا او پاکستان ترمنځ د یوې لسیزې همکارۍ او ملګرتیا د دې سبب سوه چې د مذهبي نړۍ په وړاندې دا پرله پسې خطر له منځه یوړل سو. اسامه بن لادن د اتوار په شپه د پاکستان د ایبټ آباد په ښار کې د امریکایي پوځ د ځانګړو عسکرو په عملیاتو کې له څلورو نورو کسانو سره یو ځای ووژل سو. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پارلمان پر غړو غږ کړی چې ملي یووالي ته دوام ورکړي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي پارلمان غړو ته د یوې مېلمستیا پر مهال ولسمشر باراک اوباما ویلي چې امریکایي ولس داسې راغونډ شوی دی لکه څنګه چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 تر تراګرو پیښو وروسته شوی وو. بل پلو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ملګرو هیوادونو غږ کړی چې د القاعده لخوا په نړۍ کې ترسره شوي له ظلم ډک تراګر بریدونه دي په یاد وساتي او د تراګرۍ د له منځه وړلو لپاره دي خپلې ګډې هڅې ګړندۍ کړي. چین هم د اسامه بن لادن وژل کېده د نړیوالې تراګرۍ پر ضد په مبارزه کې یوه لویه پیښه بللې. په عین حال کې امریکایي چارواکو ویلي چې دوی به په اسلام آباد کې خپل سفارتخانه او په درې نورو ښارونو کې خپلې کونسلخانې د ممکنه بدل اخیستونکو بریدونو له امله تړي. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري. له پرون مازدیګر راهیسې د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې شپږ تنه وژل شوي دي. د کراچۍ په ښار کې د دې اخو ډب په اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د ښار په ځینې سیمو کې قهرجنو خلکو گاډو ته اور واچوه. د کراچۍ ترانسپورت اتحادیې مشر محمود شاه افریدی مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیره شپه سوځول شوو 23 گاډو کې 30 د سورلو بسونه سوځول شوي دي. د کورنګۍ پولیس وایي چې دا خوډب په دغو پیښو کې په یاد سیمه کې نامعلومه وسله والو یو ډمپر گاډي ته د اور اچولو وروسته د هغې ډرایور هزار خان او کلینر عبدالرزاق په ډزو ووژل. د ژغورنې ادارې په وینا د ښار په پاک کالونی جیل چورنګی او تاریخ روډ سیمو کې د نامعلومه کسانو په ډزو د یوې خزه په شمول درې نور کسان وژل شوې دي.
د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی. په افغانستان کې د پولیسو چارواکي وایي چې د نیټو په هوایي برید کې لږ تر لږه 15 داسې کسان وژل شوې دي چې د نیټو لپاره د سامان وړلو د کاروان ساتنه کوله. د غزنی ولایت د پولیسو کمانډان ویلي چې دا کسان هغه وخت په نشسو چې د افغانستان په جنوب کې یا د نیټو یو مرکز ته د سامان وړونکو کاروان ساتنه کوله. په غزنی کې د نیټو چارواکو ویلي چې د لومړنۍ رپورټونو لمخې دا برید پر یاغیانو ترسره شوی و. په لیبیا کې د مامر کزاپی د پلوي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړه غرنۍ سیمو ته غځېدلې ده. د ریپورټونو له مخې د واکمن مامر کزاپی پلوي ځواکونه د مخالفینو د مرکزونو په نشه کولو لپاره په هغوی پسې غرنۍ سیمو ته خوځېږي. د یاغیانو یو ویاند رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې د دوشنبه په ورځ پر زنتان نومیشار لږ تر لږ لس توغندي غورځول سوي دي. بل پلو په لرې پرتو سیمو کې کډوال وایي چې دغه سیمې د لوږې له سخت بحران سره د مخامخ کېدو پر پوله دي. په شام کې حکومت په سلګونو جمهوریت غوښتونکي نیولې دي. د دې هیواد د پوځ ویاند ویلي چې امنیتي ځواکونو د تېرې یک شنبې په ورځ د دارا په سیمه کې د کور پر کور چاپو پر مهال لس تنه وژلي او شاوخوا 1500 نورې نیولې دي. ځایي خلک وایي چې امنیتي ځواکونو د داسې کسانو نیولې دي او په زندان کې اچولې دي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه تر 40 کلونو پورې وو. د دې هیواد پوځ تېره اونۍ د ټینګونو په مرسته دارا نومیشار ونیو، کوم چې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو مرکز ګڼل کېږي. د شام خلکو پر دې سربېره احتجاج ته دوام ورکړی دی چې د نیولو او له تشدد ډک مخنیوي په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر اوسه 1500 عام خلک وژل سوي دي. د خبرونو پای.
ستړي مشه قدرمند اوریدونکو، شاهین بونیرې ما یو ځل بیا تاسو هرکلی کوم. د کرخې په غاړه کې، د کرخې په غاړه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دا زمونږ د قبایلي سیمو لپاره خصوصي خپرونه ده د مشال ریډیو. او نن په دې خپرونه کې باس کو د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن وجنه. دغې نروستو په دا هیواد کې څه سیاسي چیلنجونه دي، د امنیت په حواله باندې کومې خبرې مخې ته راځي، کومې ویرې دي، کوم چیلنجونه دي، او دغه شانتې د دغه هیواد تړاو، د دې تعلق، د دې اړیکې د خپلو ګاونډي هیوادونو سره، دغه شانتې د امریکا سره، د نړیوالې ټولنې سره، پاکستان په کوم ځای باندې دی، کوشش وکړو چې د خپلو پوهانو سره، سیاسي مشرانو سره، د خپلو همکارانو سره خبرې وکړو، تاسو سره خبرې وکړو. که تاسو هم غواړئ چې خپل سره دریز لرې، تاسو هم حق دی چې د خپل فکر او د خپل دریز څرګندونه وکړئ. کوشش وکړو چې په دې خپرونه کې مونږ ځینې میلمنو سره هم خبرې وکړو. دا وخت ما سره ټلیفون په کرخه باندې دی فواد علی شاه د ایبټ آباد نه، چېرته چې دغه پیښه مخې ته راغله. فواد علی شاه په سفر کې دی د ایبټ آباد خواوشا، دغلته وخت تیر کړ، دغه دې مونږ ته خبرونه راپورونه مرو لګل، د دې نه به تازه صورت حال لو. فواد، ستړی مشه درته وایم، او څه صورت حال د ایبټ آباد کې دغه پیښې نه وروسته؟ امنیتي وضع څنګه ده؟ د خلکو فکر څنګه دی؟ څه ګامونه پورته کړی شوي دي د حکومت لخوا؟
شاہین احتباد کی چکے امنیتی وضع بالکل ٹھیک تھا. خلق خپل د معمول ژوند کوي، لگ گیا دی نن سکولونه کولاو، کالجونه کولاو، اور دا پته نه لگے گا کہ دا اسامہ غوند غټ پرون د دې خار نه ګیر شوی دی یا دل تک مر شوی دی. اسامہ غوند غټ کس هم د ایبټ آباد په خار کې، نو د دې پته نه لگی پرون چې د فوج او پولیس ځای په ځای چیکنګ کولو، گاڑی چیک کولو، روډونه یې ځنه بند کړي، خو نن هغه روډونه هم کولاو شوی دی او خپل د معمول ژوند روان دی. د خلکو شي
ها دغلته تاسو څنګه وای چې را سکولم کولاو دی، د معمول ژوند روان دی، په کوم ځای کې چې دغه پیښه شوی وه، هغه ځای د سوکتلی شي، هغلته خبریالان ورځي، هغه سوکتی شي کنه؟ تر اوسه هلته امنیتي ادارو خلک موجود دي.
شاهین، تر څو پورې چې د بلال ټاون تعلق ته دا یو وړغوندې علاقه ده، هغې علاقې ته دننه خلک تلی شي، خبریالان ورتلی شي. خو د کومه ګلۍ کې چې دا کور وو، هغه ګلۍ کې درې څلور نور کورونه هم دي، نو هغه ګلۍ چې ده هغه حکومت بند کړي ده، او امنیتي ادارو خلک چې دي هغه هلته کې دي. فوجیان د هغه کور په چت باندې ولاړ دي چېرته کې چې اسامہ بن لادن وجلې شوی دی، او باقی پولیس چې دی هغه د بلال ټاون چې کوم شروع کیږي د کوم ځای نه په پی ایم اے روډ باندې هلته کې پولیس هم ولاړ دی.
ها، په واد په دغه اپریشن کې، په دغه عملیاتو کې ویل کیږي د راپورونو تر مخه چې هلیکاپټر هم استعمال شوی دی. ځینې راپورونه دادي چې یو هلیکاپټر راغورځول شوی دی، ځینې وایي چې دوه هلیکاپټر راغورځول شوی دی. تاسو معلومات حاصل کړی چې دغه هلیکاپټر د چا وی، د کوم ځای کې راغورځېدلی وی؟
شاین، تر څو پورې چې ما ځایي خلکو سره خبرې کړي، څوک چې د دې عملیاتو نه پس ورغلي و هغه کورې کتلی دی، یو یا پاغه گلی کې اوسیدونکو هغه وایي چې پیلا دوه هلیکاپټر راغلی وي پاغه کې یو راغورځولې شوی دی او بیا دا کله چې یو راغورځولې شو نو یو بل راغو هغه د کور په بهر سین کې کېناست په نو هلته نه بیا هغې کې امریکایي فوجیان وو هغوی دننه تللي دي او اسامه بن لادن یې وژلی دی او د هغه ځوای بیا راوتي دي نو یو هلیکاپټر راغورځولی شوی دی ما پرون هم دا تازه چې دی داسې 200 میټر لرې نه ولیدو چېرته کې چې خلک وایي چې دا هلیکاپټر راغورځېدلی دی نو هلته کې ګڼ بوټي دي او چې کوم ځای کې دا هلیکاپټر راغورځېدلی دی نو هغه ځای کې بوټي سوځېدلي دي کلاو میدان جوړ شوی دی.
په وخت په دغه عملیاتو کې 2 زنانه وژل شوي دي او د اسامه بن لادن زوی هم وژل شوی دی. د هغې په اړه باندې دغلته ادارې امنیتي ادارې چارواکي یا خلک یا ستا خپل څه معلومات څه پته لګي د هغې څه پته ولګېده چې د هغې ډډ باډیز هغې مړي چېرته لاړه؟
شاین ترسو پورې چې خلکو دلته کې لیدل کړي دي هغه وایي چې کله چې امریکایي فوجیان د هلیکاپټر لاړې شوه نو د هغې نه پس چې دی امبولینس یې تللي دي او د کنټرولمنټ بورډ افتباد ګاډي تللي دي هغه اور مړ کړی دی چې چېرته په هلیکاپټر اور لګېدلی او په کور اور لګېدلی او درې امبولینس چې کومې نورې وې هغه امبولینسو کې د خلکو چې لیدلي دي یو مړي زنانه یا ښځه یې په هغې کې اچولي شته په مړي حالت کې او یو زنانه یې په جوبل حالت کې اچولي دي امبولینس کې. نور بیا دلته کې چې ما چارواکو سره خبرو کې خبرچینی وایي چې څه زخمي شوي زنانه چې دي او ماشومان هغه د ابتباد CMH هسپتال ته رسولی شوي دي د پاکستان آرمی د انډر چې کوم دی د لاندې
کوي. صحیح ده. ډیره مننه فواز علی شاه، ډیر ښه سفر دل غواړم او ډیره مننه د کوم ډیره مننه. قدرمند اوریدونکو تاسو د کرخي په غاړه خبرونه اوري د زموږ سره په دې خبرونه کې رضا محمد رضا صاحب هم ملمه دي. رضا صاحب پخوانی سینیټر دی د بلوچستان صوبې سره تړاو لري د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سیاسي مشر دی. دوی سره به خبرې کوو چې د پښتنو چې کومې سیمې دي په بلوچستان کې په پښتونخوا کې قبایلي سیمو کې د دغلته د دې پیښې نه وروسته څنګه حالات را روان دي، دوی څه توقع لري، آیا دغلته امنیت وضع په ځای کیږي یا دغلته د امنیت نورې ننګونې مخې ته راځي؟ رضا صاحب تاسو ته ستړی مشوې ما رضا صاحب، استاسو په خیال باندې چې دغه واقع شوی دا اسامه بن لادن د پاکستان پیپټاباد خار کې وجل شوی دی، د دین ورستو د پاکستان په کم ځای باندې ولاړ دی، د خپل د انټرنیشنل ریلیشنز کې د دې چې د نړیواله اړیکې دي، آیا په دې باندې به نړۍ باور کوي او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګور پاکستان خو له ډیره وخته ځخه په ډیر خطرناک پړاو باندې ولاړ دی. حقیقت هم دا دی چې دا د تیرو 150 کلو څخه کم واقعات را روانو په تسلسل سره او په پاکستان باندې بیا بل خصوص دا 9/11 وروسته خو دا ټول الزامونه دا و چې پاکستان د عالمي تراګرو پناه ورکوونکی دی، دلته د دوی ساتونکی دی، د دوی په دې ټولو عملیاتو کې د پاکستان سرپرستی ده، دا هغه ورته اکمالاتی هغه ورته دا ټول ځایونه برابر کړی دي او د دوی په وجه باندې د پاکستان د واکدارانو په وجه باندې دا تراګر قوتونه محفوظ دي. د عالمی کولیشن د هغو له ګزارونو څخه یا داسې حالت ته دا رسول شوي دي چې دا پر دې ټولې علاقه باندې د دوی یو قسم اقتدار جوړ دی، د دوی په لاس یو سټیټ ورکولی شوی دی او اوس چې بیا داسې واقعات راغله چې پاکستان به هر وخت کې د دې خبرې به دوی رد کاوه، تردید به کاوه چې موږ خو په دې کې پخپله د تراګري ښکار یو، موږ پخپله مظلومان یو او موږ په دې کې قرباني کړې دي او دا خبره به پاکستان نه منله. اوس چې د اسامه بن لادن د دې مرګ واقع وشوه او په دې سیمه کې دا داسې ځای باندې وشوه چې دا د پاکستان د فوج د چوڼۍ بلل کېږي، دا د دوی تر ټولو ترین شار دی، دلته د دوی دا ټول ټریننګونه کاږي، دا د دوی مافوسترینه علاقه ده. نو په دې کې اوس پاکستان باندې خدا کم چې پخوا به په دې کې تورونه وو دا اوس په یو حقیقت باندې بدل شوی دی او اوس د دې خبرو د دې حقایقو تردید خو نشي کېدلی. پاکستان واکدارانو ته ټول جهان همدغه خبره پخوا کړې وه، افغانستان ورته کړې وه، دلته پاکستان کې ګنجونو ولسونو ورته کړی و چې دا دا یو داسې لوبه تا روانه کړې ده چې په دې کې د ټوله منطقه وسزله او خپل ځان د په دې غور کې وسازه خپل ولسونه د وکړول. نو اوس خو پاکستان له یو ډېر لوی مشکل سره مخامخ دی، نو خدای دې وکړي چې
سلیم
وکړي او داسې لار واخلي.
جی ډېره مننه، تاسو سره به خبرې کوو سر. تاسو مو سره ټلیفون په کرخه باندې یو څو شېبې وړاندې هم دا تاسو چې کومې خبرې وکړې چې دا خو د پاکستان د فوج د چوڼۍ سره نږدې وجلې شوې دی، همدغه د سټریټیجیک ډپت پالیسي وه چې هغه د پاکستان دپاره نن مشکل جوړ څنګه چې تاسو ووې. همدغه پوښتنې ما څو شېبې وړاندې د ایس آی د پخواني چارواکي بریګیډیر اسد منیر مخې ته ایښې وې. نو رضا صاحب خو هم نه ده چې دا واورو چې دې څه وایي. ډېره مننه. نو اورو قدرمند اوریدونکو دغه مرکه. بریګیډیر صاحب، لومبه پوښتنه به زما دای چې په اپټ آباد کې د اسامه بن لادن وجنه د امریکایي ځواکونو لخوا، آیا دا به د امریکای سی آی ای دا یو بانا یا یو مخور کې چې هغې دغه شانتې نور آپریشن هم نور عملیات هم په پاکستان کې وکړي په راتلونکي وخت کې؟
ما خیال نه دی چې نور آپریشن به کوي، ځکه چې دا اسامه خو یو مشهور سړی او د القاعده مشر او دا د امریکې چې دا جنگ شروع کړی نو د هغې ټارګټ دا سړی و. دین علاوه داسې خلک نه دي. مخکې یو ځل دی 2006 کې الزواری په دې باجوړ کې د نیوی سیل کوس کړی او هلته ورته هېڅ میلاو نه شو. نو که دی ته داسې ټارګټ میلاو شي چې که هغه پیپل عادلي یا زواهري، نو کېدای شي داسې آپریشن غیته هو.
حاجی بریګیډیر صاحب، د دین وړاندې چې بکله د ترهګرۍ پر ضد د جنگ خبره کېده، نو پاکستان بم وي چې موږ دغه جګړه کوو، پاکستان ډېر لوی عملیات هم کړی دي، د دنیا همدردی ورسره و مالی مرسته ورسره کېده، د دې پیښې نه وروسته تاسو څه ګڼئ چې نړیواله ټولنه چې دا هغه به د پاکستان مرسته ماغه شانتي کوي که نه؟ په دغه باور کې په دغه اعتبار کې بس کمی راځي؟
لاندې باندې سیزونه راشي، یو دوه سیزونو باندې یو بل سره اتفاق نی. خو دی به داسې تعاون دی چې کوم 9/11 نه پس ته شروع دی، دا به دی جاری ساتي. هغې وجه دا ده چې دواړو ملکونو کې دی خپل خپل مفادات دي. پاکستان مفاد دا دی چې دلته هم دهشتګردي تا او د امریکې خپل یو مفاد دی. نو دی یو بل نه بغیر دی اوس دې نشي، د دې سیستم نشي چلېدی. نو دی کې به کېدای شي خبرې اترې مراشي، یو بل سره اختلافات مراشي، خو دا چیز به چلي. د دې به تعاون کوي، که دی تعاون نه کوي نو د دې پوره دا وار آن ټیرر نظام خراب شي.
خا بریګیډیر صاحب، اخرې پوښتنه بدی، تاسو دا فکر نه کوئ چې د پاکستان اسټابلیشمنت یا د پاکستان استخباراتي دارو خپل اولس لا او نړۍ لا دوکا ورکړه چې هغه وی چې اوسامه پلان کې ځای کې دی، پلان کې غار کې دی، تورابورا کې دی، په د هندوکش په لمنه کې دی، او په اپټ آباد کې پیدا شو، او داغه په بانه باندې دومره عملیات هم شو، خلک به کور شو، خلک وجل شو؟
شنواری علاقہ کے جلال آباد نہ راغل تو رگور طرف ترا روانو اگے نہ پستا دے ایک چان دے لی دلے، نہ امریکی لی دلے دے نہ پاکستان لی دلے دے. دیگر متعلق مختلف اطلاعات پر آتو چی کشمیر کے دے، دے چترال کے دے، سیالکوٹ کے دے، ساؤتھ وزیرستان کے دے، تو دے کے کافی اطلاع نہ درا گلی چی کو میں کنفرم شوی دے دا ہر یو دے چی اطلاع برال آغا با کتلش کے دو آگے کے بخلق لو آغا زے بے سرچکو لو تو دے دا متعلق دا معلومات کرانلو او دا اسم تیرا غلی ما خیل دے 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 کے کیا سڑی او چسمرا ما خیل دے شمالی وزیرستان نا چا سڑی دا دے طویلی چی دے دا خزا او زامن التیف تفت دوسی او دے التزیر آزی او دا امریکا کی دے لس میشتو نالتا او نو دا لس میشتو نالتا والا خبرا ما خپل خیل دا دے چی دا ٹک ندا.
ہاں نو نو بریگیڈیئر صاحب بیا د پاکستان انٹیلیجنس تا یا د پاکستان ادارو ته څنګه پتہ ونه لګی د چاغه د چونه سر نږدې په دومره غټ کور کې اوسېږي؟
یو سڑے پٹے دن جو ملک کے التا اتلس کروڑ آبادی دا دا اس گران کار نہ دے دا مجھ سے خلق نسلی دا تول دکھاریوں نہ منسلی دے ابو زبید دے الشیب ہو ابو فراج ہو خالد شیخ محمد ہو تیم خاریوں کی ہو خاریو کے پیشور کے جو سڑے اسی التلس پندرہ شل بریز تیرہ نو دا دیر گران کار دے تھے خل کو تا معلوم شی جی دا سڑے نو راغلے دے سنگا چی دا خودکش والا دی دے را غازی خان کیو یہ اوٹل کیو سی دو لارو یہ دغا باندے حملہو کا مزار باندے چا دا پتاو نا لگی دا چا دا حرامین راغلی اوٹل تبا حملہ کائی
جی دا ایس آئی پخوانے مشر بریگیڈیر اسد منیرو چی ماو سر خبری کولی رضا صاحب تاسو دا بریگیڈیر صاحب خبر واوری دی
بالکل
وزیرستان کی چاویلی دی دی مطلب دی رضا صاحب
گورو دا خود مجھ بدبختی زیادہ چیز پاکستان خارجہ پالیسی لتیرو دری لسیزو زا خلیات رو دیز زیادتا ہم دا برگیڈیر صاحبان دی دا جنرل امید گولو دا اسلم بیگو ہم دا دا ایس آئی کمانڈران اسو دی دا پالیسی سازکا او دا دا د دوی ترجیحات اوسی موږ به افغانستان ته کوو او دا زموږ ملا ډېره نری ده او پاکستان دی وړوکی ملک دی موږ ته یو ډېر لوی وطن په کار دی دا زموږ سټریټیجیک ډیپ دی پر دې به موږ حکمرانی کوو او د هغې پلانو د دې استعماري منصوبې لاندې دوی دا ټول جنګ وکړ او دا دا بله بدبختي ده چې دا ټول جنګ د اسلام په مقدس نامه باندې وکړي د خدای او رسول نوم په دې کې استعمال شو د جهاد مقدس نومونو استعمال شو د طالب او د ملا نوم په دې کې استعمال شو او هغه دا دی چې دوی خپل ځان دغه ته ورساوه چې دا وخت کې اوس ټول جهان دغه